درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا زری رادیو د دې ساعت په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی او د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه لرو. په ننګرهار کې نه تنه په ترافیکی پیښه کې مړ شوی دی. امریکا او متحدانو په افغانستان کې د پخوانی حکومت د غړیو د وشل کېدو په راپورونو ژور اندېښنه ښکاره کړه او د کاتولیکو مسیحیانو مشروعي کډوالۍ د لویدیځ او ختیځ اروپا ترمنځ درز رامنځته کړی دی. د خبرونو تفصیل: په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکی پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه نه تنه مړه شوې دي. د شاهدانو په وینا پیښه پرون شنبه هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې له بل موټره واوړي، خو له یوې ونې سره ولګېد. په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه نه تنه مړه شوې دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پیښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وای په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته کېدای شي چې په افغانستان کې په مستقیم ډول د حقوق کسانو لاستی وای وکړي چې ډیر زیانګال دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې د غیوات 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 9 میلیونه له کاختي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو ادارې او همکارانو یو وړاندوینه کړې و چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. پوخانی ولسمشر حامد کرزی د جنو او هلوکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. شاغلی کرزی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې پرون د پوهنتونونو استادانو ورسره په کتنه کې د لوړو زده کړو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړه. پوخانی ولسمشر کرزی د هیواد آبادی د افغان ځوانانو په زده کړه پورې تړلې و بلله. طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې. نن نه اویایم ورځ ده چې طالبانو په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم مخه نیولې ده. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیتسو ناکامورا د اکسونو او ویډیوګانو په خبرولو سره د هغه یاد ته درناوی ښودلی دی. پرون د دسمبر 4مه د ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو له دوهم تلین سره برابر و. د چې په کاکامورا هم مشهور و. دوه کاله مخکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د پی ام ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړي دي. تیتسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې د کارونو د درناوي په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوالو جامونو لپاره تر 19 کلونو کشر لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کشر لوبډلې لپاره شل لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر دیرشمې پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، ډګر ساتنې یا فیلډینګ، د توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړی دي. ټاکل شوی دی چې د 19 کلونو آسیایي جام د دسمبر په 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربی امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویست انډیز ته ځي چې د 19 کلونو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوی او پی این جی سره لوبیږي. سپین مړی او کرملین تایید کړ چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایدن او ولادیمیر پوتین به را روانه سه شنبه په یوه ویډیوي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبري وکړي. دا مجازي غونډه داسې وخت جوړیږي چې د مسکو د هدفونو په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې شوې دي. ناټو غربي پوځي او استخباراتي چارواکو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې پوځي استحکاماتو ته اشاره کړې ده. واشنگټن او کیف وایي مسکو د ټانکونو او توپچي ځواک په ګډون خپل زرګونه پوځیان د روسي په لویدیز کې ځای پر ځای کړي او ممکن را روانه میلادي میاشت د یو یرغل لپاره ځان چمتو کړي. او د نړۍ د کاتولیک اسلاویانو مشروعي په خوا به ایدیالوژیکو تصادونو د لویدیز او ختیځ اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخنیوله خو نن سبا کډوالي د درز رامنځته کېدو سبب شوې ده. په فرانسیس پرون شنبه د یونان په پلازمینه آتن کې د اروپایي ټولنې او یوناني چارواکو یو بې غونډې ته وویل
اروپا وخت تېرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله ډډې وړې سوې، کله کله تړلې او نه همغږي ښکاري. په خوا به ایدیالوژیکو تضادونو د ختیځي او لویدیځي اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله. نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوې ده.
د کاتولیک ایساویانو مشر دا څرګندونې داسې مهال کړي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتون کې د بیلاروس او پولند پر پوله گیر پاتې دي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدانه وای دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړیو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ژور اندیشمن کړی دي. د بشري حقوقو د څار ډلې په ورستۍ ورځو کې وویل طالبانو د اګست په نیمایي کې له وخت رسیدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډیر پخواني غړي نیولي وژلي او تری تم کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیې او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو غړ بیان کې ویلي موش پخلای کې و چې اډا شبي اقدامات د بشري حقوقو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي افیل اعلان سره په ټکر کې دي. د بشري حقوقو د څار نیویارک میشته ډلې د نوومبر د دیرشمې نیټې په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د وڅل بهش په خانه یو غړیو چې د اگست 15 او د اکتوبر د 1.5 ترمنځ طالبانو ته تسلیم شوی وو یا طالبانو نیولې وو د وشل کېدو یا بې درکه کېدو اسناد راټول کړی دي. د ډلی ویلي چې په غزنی، کندهار، هلمند او کندوز کې د افغانستان د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او ملیشو د سباندې سلو په خونه یو غړیو د وژل کېدو په اړه کره معلومات ټول کړي دي. د بشري حقوقو څار ډلې د آسیا د برخې مشر پاتریش یا گراسمن ویلی د طالب مشانو د افیش منی سیمایز قماندانان د پخوانی و افغان امنیتی سرتیرو له وشلو او یا به درکه کول څخه نه دی راګرځولی. د دې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی چې باید د زیاتو وشنو مخونی سي له مسؤلانو سره محاسبه وکوي او د قربانی شویو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بشری حقوقو د څار پر اساس طالبانو له حقوق دولتي اسنادو څخه چې له پخوانی حکومت څخه ور پاتې شوی د کسانو د نیولو او وژلو یا نیولو لپاره کار اخیستې ده. په راپور کې د مثال په ډول په کندهار کې د پخوانی حکومت د استخباراتو د یو کارکونکي باز محمد یادونه شوی چې د سپتمبر په ورستیو کې طالبان کورته ورغلي، هغه نیولې او ورسته جسد د کورنۍ غړو پیدا کړی دی. لویدیزو هیوادونو په خپل بیان کې غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې د شبیو اډاو په اړه دی په شفاف ډول پلټنه وشي او له مسؤلو کسانو سره دی حساب وشي. طالبانو تر اوسه پورې د لویدیزو هیوادونو د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. خو د بشري حقوقو د څار ډلې د راپور په خبرګون کې ویلي و چې له خپل لیکو څخه 155 تنه استلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ټاکل شوی دی چې د روان دسمبر په 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د هغې غونډې کوربه توب وکړي چې سعودي عربستان یې د دایریدو وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري بحران د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د دې غونډې کوربه توب کوي. خو د ملي مقاومت جبهه وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په یو بل هیواد کې جوړه شي. ځینې شنونکي وایي په کار ده له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو پر دوام خبري وشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په پام کې د دوه اونۍ وروسته یعنې د دسمبر میاشتې پر 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او د سازمان یا او آی سي د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې فوق العاده غونډې کوربه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل دغه غونډه د سعودي عربستان په ملاتړ رابلل شوې ده. راپورونه وایي په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو لکه د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا لا معلومه نه ده چې د کومو وربلل شوو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه چې د طالبانو عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې وشي. زردشت شمس چې په خوای په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ډیپلوماټ په توګه دنده تر سره کړې، په دې باور دی چې له افغانستان سره لنډمهاله بشري مرستې کوم درد نه دوا کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې پر اوږدمهاله بشري مرستو غور وشي.
د افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې په لنډمهال کې به تر یو حده د افغانانو ستونزې کمې کړي، ولې د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو له منځه نه ځي. تر څو چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو نه وي درېدلې، تر هغې به خلک د دوامدار مرستو ته اړتیا لري او دنیا د اوږد مهال لپاره دوامدار مرستې نه کوي. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کوم جوړښت رامنځته شوی و، که څه هم یو لړ ستونزې لرلې، خو قرار قرار افغانستان د اقتصادي بسیا خواته روان و. طالبان متاسفانه نه دغه وړتیا لري او د اوسنی حکومت نه خو داسې بریښي چې دوی اراده هم نه لري چې د هیواد اقتصاد په خپو ودرای او یا د هیواد په ځان بسیا کړي.
ګڼ نور څارونکي د افغانستان په اړه د پاکستان پر نیت هم شک لري او وایي اسلام آباد چې کلونه کلونه د طالبانو ملاتړ کړی، اوس هم هڅه کوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته خپل ستراتیژیک اهداف تعقیب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرونی کانفرنس ته وویل په اوسنی حالت کې د افغانستان یوازې پریښودل به تاریخي اشتباه وي. لکه چې د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ وویل اوسمهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره شوې او د ژمي په پایل سره به خپل روسي حد ته ورسیږي. د دغه پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 20 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري، چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.8 میلیارد ډالر مرسته وشي.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د افغانانو د استلو او ځای پر ځای کولو لپاره 1 میلیارد ډالري بودیجه او د ځینو جمهوری پالو مخالفت. سترایپس رسپانې تر دې عنوان لاندې لیکلي، د امریکا ولسمشر جو بایدن یوه لایحه توشیح کړه چې په هغې کې 1 میلیارد ډالر له افغانستانه د استل شویو کسانو د ځای پر ځای کېدو لپاره په پام کې نیول شوي دي، خو ځینو جمهوری پالو په وروستیو ورځو کې پر دې لایحې اعتراضونه کړي دي. د هغوی په منځ کې یو هم سناتور جیمز لانګفورد دی. د ویلي کله چې له افغانستانه د ځواکونو د استلو بحث مطرح وي، یوازینی ځواب چې د لیدلې هغه داره چې د ستونزې ته نورې پیسې وغورځول شي. د ده په نظر د فدرالي مالیه ورکوونکو دا پیسې په داسې ډول لګیږي چې څارنه یې نه کیږي. د سفرایپس له لیکنې سره سم دا 1 میلیارد ډالر پر هغو 6 میلیارد او 300 میلیون ډالرو سربیره دي چې په سپتمبر کې ورکړل شوي وي او ورسره د دې برخې لپاره ټوله بودیجه 14 میلیارد او 300 میلیون ډالرو ته ورسېده. د کانګرس د تدارکاتو د کمیټې پر اساس د وروستیو 1 میلیارد ډالرو 4 میلیارد او 300 میلیونه به دفاع وزارت، 1 میلیارد او 100 میلیونه به د روغتیا وزارت او د ماشومانو او کورنیو د بشري خدماتو ته، 1.5 میلیونه به د کورنی امنیت وزارت ته او 8 میلیونه د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو ته ورکړل شي. سپین مانی دا پیسې د افغانستان په کرکیچ کې د امریکا د شکیلتیا د مسؤلانه پایته رسیدا لپاره مهمې بللې دي. نیویارک ټایمز رسپانی بیا تر دې سر لیک لاندې چې په افغانستان کې هغه څوک چې توپک لري مزکه ترلاسه کوي. د کندهار د فرقې د سیمې د هغو زرګونو کورنیو په اړه لیکنه خپره کړې چې د رسپانی پر اساس د 1990 لسیزې د کورنیو